درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجملند میر احمد صافی سره یو ځای د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې ستاسو هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د بلخ یو شمیر قومي مشرانو او د ځوانانو استازو له حکومت نه غوښتنه کړې چې هلته د زورواکو مخه ونیسي. په خوست کې بیا قومي مشرانو پرون په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیون چې د شمالي کوریا د چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو ورکړل شي. بشپړ خبرونه واوري. دا بلخ یو شمیر قومي مشانو او د ځوانانو اساسو له حکومت نه غوښتنه کړې چې د غلطه د زورواکو مخه ونیسي. دا هغوی یو پلاوی پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار سره کتلی. دا خبر د افغانستان د ملي امنیت د شورا په یو اعلامیه کې راغلی ده. د اعلامیې په حواله د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بلخ استازو ته ویلي چې د زور ویلو فرهنګ باید د حکومت په د زور ویلو فرهنګ باید د خدمت په فرهنګ بدل شي. محب د بلخ پر خلکو غږ وکړ چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې ګډون وکړي او د قدرت د مشروع او قانوني انتقال لپاره زمینه برابره کړي. په خوست کې بیا یو شمیر قومي مشرانو پرون په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې کړې. په دې اړه قاضي احمد ببرکزي چې له خوست به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي پرون خلکو ته ویل موږ سوله د افغانانو پر ټغر غواړو، هغې سولې ته رایه ورکوو چې زموږ عزت پکې خوندي وي. په خوست کې بل قومي مشر شمیم خان زدران ویل چې افغانان باید له دې فرصته د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي او هر څوک باید خپل مسؤلیت ترسره کړي. په سرپل کې به نن د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ولسی غونډه وشي. سرپل په وروستیو کې د افغانستان له ډیرو ناامنه ولایتونو ګڼل کیږي. په پرونۍ غونډه کې د سرپل د علماو د شورا مشر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې غربند او حکومت سره دروغ جوړ لپاره خبرې وکړي. په سرپل کې د غونډې نورو ګډونوالو هم مذاکرې په افغانستان کې د روان بحران د حل یوازینۍ لاره بللې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیون چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو ورکړل شي. واشنگتن پوسټ پرون خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوتو وارمبیر امریکا ته وسپارل شي د هغه د روغتیایي لګښت بل امریکا ته استولی وو. اوتو وارمبیر په شمالي کوریا کې تر 3 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کومه کې استول شوی وو او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. نوموړی په 2018 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی وو. هغه په شمالي کوریا کې خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو او په 15 کاله سخت کاری بند محکوم شو. هغه 18 میاشتې په شمالي کوریا کې په زندان کې تیرې کړې. د برتانیي حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري 2 بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د 4 شنبې په ورځ برتانیې ته وړاندیز وکړ چې 2 بندیانې ښځې نازنین زاری او نگار قدس تبادله کړي دي. نازنین زغاری ایرانی الاصل برتانوی ده چې په ایران کې د رژیم پر ضد د فعالیت په تور نیول شوې او زنداني شوې ده. هغې تامسن رویټرز ادارې ته کار کوه او په 2018 کال کې چې له خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره تهران ته تللې وه ونیول شوه. نگار قدس کنی په خټه ایرانۍ ده او په استرالیا کې اوسېده. د امریکا حکومت پر نگار قدس کنی تور پورې د ایران حکومت پر نگار قدس کنی تور پورې کړی چې ځان یې د یو مالیزیایي شرکت ماموره معرفي کړی وو او په امریکا کې د محرمې معلوماتي ټیکنالوژۍ د مندلو هڅه کوله. هغه په 2018 میلادي کال کې ونیول شو. امریکا غوښتنه کړې چې د قدس کنی ور وسپارل شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران دا وړاندیز د شرم وړ ډیپلوماټیک حرکت دی. دا امریکا متحده ایالات د روسیې د شمالي قفقاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلم خوچیف امریکا ته د سفر بندیز ولګو. پر مسلم خوچیف د بندیز لیک پروند اپریل په 25مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وی پاڼه خپور شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغه قانون پر اساس شوی چې پر هغه وګړو چې د کره شواهدو له مخې د اداري فساد په لویو پیښو پر بشري حقونو په جدي سرغړونو کې لاس لري د بندیز اجازه ورکوي. د چیچن جمهوریت مشر رمضان قدیروف هم په خپله د مګنسکي د قانون له مخې په 2012 میلادي کال کې تر بندیزونو لاندې شو. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د امریکا دا پریکړه د خندا وړ ده او پر صدر اعظم به هیڅ اغیز هم ونه کړي. دا خبرونه دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د ایران او هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سرک نه لیدل کیږي او د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره له کابل نه اوري چې د افغان خزو شبکې ګڼو فعالانو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې جنگي عملیات پای ته ورسي او وربند اعلان کړي. په هلمند، خوست او همدارنګه په وروزګان کې هم په ولسی غونډو کې له حکومت او طالبانو غوښتل شوی چې په خپلو کې د اوربند وکړي او د سولې لپاره د خبرې پیل کړي. له بیلابیلو ولایتونو به په دې اړه رپورټونه ولرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکولو په پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځایونه پرون مشخص کړل. دا رپورټ هم در سره شریکوو. پیکینګ د ولار یو کمربند پنوم د نړیوال غونډې کوربه ده. د نړیوال غونډه پرون پایل شو او د شنبه په ورځ به پای ته ورسیږي. دا موضوع هم لرو. د ژوند رنگونه او د لویدیز ورسپانو ته کتنه هم له یاده مباسي. د ایران او هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سرک نه لیدل کیږي او د افغان حکومت او د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په کابل کې د دواړو هیوادونو سفیرانو ویلي چې په افغانستان کې باید د افغانانو پر رهبرۍ او مشرۍ خبرې وشي. په همدې حال کې د روسیې حکومت د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او تورې لګولې چې خبرو ته یې خنډ پېښ کړی. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د ایران حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبر په یوه اعلامیه کې چې پرون رسنوی تاسوول سوي خبر کړی دی، د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي پرون د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت لسلاکار حمدالله محب سره ژغیدلی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران سفیر د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت، د افغانانو تر کنټرول لاندې او د افغانانو پر رهبرۍ وي. محب او بهرامي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع په اړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په وینا حمدالله محب پرون د کابل لپاره د هند له سفیر سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه ژغیدلی دی. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي خبر سوي. د هند او ایران لوري د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ خبر په داسې وخت کې خپور سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پیل ته خنډ پېښ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون په مسکو کې د تاس خبري اژانس ویلي چې د دوی په باور د افغانستان د حکومت موقف مؤثر نه دی او په دوحه کې د پلان شوی غونډې لپاره یې خنډ پېښ کړ. دا په داسې حال کې ده چې په مسکو کې پرون د امریکا، روسیې او چین چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې داسې ناستې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره ګټه لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون د ماریا زخاروا د خبرو په اړه د غبرګون له څرګندولو ډډه وکړه. مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ارګ به وروسته په دې اړه نظر څرګند کړي. ټاکل شوی چې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې له کابله یو پلاوی دوحې ته ولاړ شي او هلته د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وویل چې د پلاوی لاستولو ډډه کړې او د قطر حکومت یې تورن کړ چې داسې موقف خپل کړی و چې د افغانستان حکومت یې د افغانانو ارادې ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان حکومت ویل چې بین الافغانی خبرې لغوه شوې دي. د جمهور رئیس سلاکار روسته رسنوی ته ویل چې دوی حتی پر دې چې بین الافغانی خبرې په بل هیواد کې وشي غور کوي. خو د امریکا حکومت ویل چې دوی په دوحه کې د بین الافغانی خبرو د ځنډیدو له امله خواشینی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونی ویل چې د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غنی ژغ کړی چې د بین الافغانی خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات هم له دې امله خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې مذاکرې او ډیالوګ د افغانستان د لانجې د حل یوازینۍ لار ده. خلیزات پرون پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان جګړه ډیره اوږده سوه او ملکي افغانان یې په غیر ضروري ډول قرباني کیږي. خلیزات لیکلي افغانانو ډیره جګړه تیره کړه او نور د جګړې ختم غواړي او د امریکا متحد ایالات د افغانانو څنګ ته ولاړ دي. خلیزات په دې ټویټ کې لیکلي زه طالبانو ته چیلنج ورکوم چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې په کال بدل کړي.
دوستانو و موریدل چې د ایران د هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سره کنریدل کیږي او د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکړي. بلخوا د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې نه یوازې د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی روان دی بلکې په ولسی غونډو کې خلکو پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی دی چې دا بین الافغانی خبرو لاره دی خپلو کې ستونزې هواری کړي. دواړه لورو څخه په ولسی غونډو کې د زر تر زره اوربند ټینګېدو وخت نام کیږي. د هلمند یو شمیر قومي مشران او مخور دینی عالمان د پنځشنبه په ورځ په هلمند لشکرګاه ښار کې په یو جماعت کې راټول شوي وو او دغلته دینی عالمانو یو اربیا په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. د چې دینی عالمانو نور څه خبرې کړې په اړه زموږ همکار الیاس تایی رپورټ راکړي.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټول سو دینی عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی چې د هلمند دینی عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جامع جماعت کې د راټول سو دینی عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی د هلمند دینی عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د بلومړی ځل وی چې زه په یو پراخه غونډه کې ګڼ داسې دینی عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي خو موږ ته ویل شوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمیر یې د لشکرګاه ښار دي. د دینی عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې د جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بل عموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوشي او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی او دا خصوصا شکیل غاړي چې په جنگ کې بوختي دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي نو د افغانستان مشکلم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړی حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دینی عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سوي. دلته راټول سو دینی عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کیږي ځکه چې اکثر قربانیان ملکی او بیګونه وګړي دي. دوی پروژې میاش کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي د جنگونو د پای او د اوربند غشتون کیسول
چې ار رقم د الله رب العزت د اصول راولي د خوشحالي د ورورګلوي د اوربند غواړو واقعاتم دومره وخت شري په مابین کې دا دومره ویني د کلو کلو نه لس کال دي نه شل کال دي نه دیرش کال دي نه څلوېش کال دي چې موږ په سوي دغه حال دي. یعنی د افغانانو د ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی داسې په وینو باندې ګل راغی. دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچا ته دا نور د زغم دي او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړي غاړي سولې ترسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 501 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1092 نور ټپیان شوي دي. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دوستانو زموږه غلازادي راډیو ناوړی وسم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفي ولاستانګ زی ورته کتنه کړي.
په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور د وال ستریت جورنال ورځپاڼې توجه ورجلب کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په خپل حال پاتې ده. ورځپاڼه لیکي د جنگونو او رقم رقم تاوتریخوالي هدف په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ګټه پورته کول دي. د افغانستان د جګړې د هواري لپاره د یو جامع حل لارې د لټون هڅې ورسله هغه شاته ولوي دي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان سیاسي کینو بین الافغانی خبرې لغوه شوې. ورسپانی د یوناما د راپور په حواله لیکلی افغان ځواکونو د اورپکو پر ضد د عملیاتو پر مهال اکثر وخت د ځواني افغان هوایی قوی یا امریکایي پوځیانو مرسته غوښتي چې په نتیجه کې ځینې وخت ملکیان زیانمن شوي. د یوناما پر راپور کې چې چهارشنبه خبر شوه راغلی د اورپکو لخوا بمی چاودنې او د دولت پلوي ځواکونو لخوا هوایی عملیات تر ډیره د ملکیانو مرګ ژوبلې زیاتې کړي. وال ستریت جورنال ورسپانی په دوام کې د یوناما د راپور په حواله د هم لیکلی چې افغان او امریکایي پوځیان د طالبانو او نور اورپکو په نسبت ډیر شمیر ملکیان وژلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق قاریان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان او نور جګړه ماران د ملکیانو د تلفاتو اصلي عاملین یاد کړی دي. ملټری ټایمز امریکایي ورسپانې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د لابراتوارونو د لمنځوړلو د کمپاین په اړه باندې مقاله لیکلی. ورسپانې لیکلی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو په یو بحث کې د نتیجې ته رسیدلی چې د مخدره موادو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین ډیر موثره نه و. د ملټری ټایمز په مقاله کې راغلی چې دغه کمپاین د طالبانو د تمویل د سرچینو په وچولو کې لازم موثریت نه دی لوبولی او امکانات احتمالا بې ځایه لګېدلي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اکثر جنوبي ولایتونو کې تیر کال د مخدره موادو ګڼ لابراتوارونه بمبارد کړي دي. ملټری ټایمز په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د ویاندې لیسا ګارسیا په حواله لیکلي د 2013 کال تر اپریل پورې دغه بریدونو طالبان له نږدې 200 میلیون ډالرو عوایدو محروم کړل. د مخدره موادو کاروبار د افغان حکومت په باور د جنگ د دوام یو عمده دلیل دی او ترهګری ډلې ترې تمویلېږي. د ملټری ټایمز د مقالې په دوام کې د جان سوپکو په حواله یو ځل بیا راغلی چې متخصصینو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین بې ګټې بللی ځکه د خبره لابراتوارونه ډیر واړه وو. سوپکو چې په یو میز راټول شوی او شاوخوا شلو تنو خبریالانو ته غږېده میز ته اشاره کړې او ویلي دي د مخدره موادو لابراتوارونه تر دغه میز هم واړه وو.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی بیرته راځو د سولې موضوع ته او د سولې په تړاو د اوربند لپاره د افغانانو غوښتنو ته. په کابل کې د افغانستان د خزو د شبکې غنو فعالانو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د جنگي عملیاتو پر ځای د اوربند وکړي. دوی د پنځشنبه په ورځ یو لوی غونډه جوړه کړې وه او د جنگ په دواړو خواو کې خزي تر ټولو زیانمن شوی برخه وبله. خان محمد سیندی په اړه ریپورت لري.
دغه مرمن باور لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بری لپاره تر ټولو غوره لار اوربند ده. د افغانستان د خزو د بیلابیلو ټولنو په سلګونو فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وویل افغان مېرمنې نور په جنگونو کې د خپلو اولادونو قربانۍ نشي زغملی ځکه په روانه جګړه کې ډیر رنز خزو ته رسیدلی دی.
ما یک سوال سره طالبان دارم که آیا مادر شما زن نبود؟ آیا اینقدر مادرایی که متضرر جنگ شدین بخصوص شخصا خودم، آیا شما خانم ندارین؟ آیا مادر ندارین؟ آیا دختر ندارین؟ طالبای نهایت عزیز تو وطن دارم هستی، آواز یک مادر رو بشنو.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر هم په دغه غونډه کې برخه لرله. ویل د جنگ په دواړو لورو کې په سلورو لسیزو کې د افغانانو وینه تویا شوې او نه غواړي چې پنځمه لسیزه هم په جنگ پیل شي.
41 سال جنگ ما کشته میشیم و کشته میشوند. دهی جریان
به یو سلویخت کال جنگ که وجل کیگو و وجل کیگی و دغه جنگ که دیر قربانی ده افغانستان خزو ورکرده ده. مونږ د افغان مېرمنو په توګه ډېر ژر او پرته له قید و شرطه اوربند غواړو. د جنگ دوام وژنې زیاتوي او انتقام غوښتنه زیاتوي.
انتقام جوی را بیشتر
میسازه. د جنګ د قربانیانو د کورنیو غړو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د خالد او الفتح په نامه عملیات د ودروي او د سولې هڅې دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شي. له دې وړاندې ټاکل شوی و چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سیاسینو، حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني ناسته وشي، خو د بېلابېلو دلایلو له امله وځنډېده چې د افغان مېرمنو د غونډې په اعلامیه کې په بیا پیلېدو ټینګار وشو.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو په پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو زائد په ترتیب مشخص کړ. د دغه کمیسیون رئیس وایي چې په چاچاونه د دې لپاره ترسره شوې چې د رای ورکولو په پاڼه کې د کاندیدانو د نومونو ترتیب په شفاف ډول وټاکل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه وشي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
دلته د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رای ورکولو پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای ټاکل کیږي. د ځای معلومولو په چاچونه د کاندیدانو د استازو په مخ کې ترسره سوه چې له مخې رحمت الله نبیل نوم د لیست په سر کې، ورپسې سید نورالله جلیلی او فرامرز تمنا په لیست کې دویم او دریم راغلل. په دغه په چاچونه کې په ترتیب سره شهدا محمد ابدالی، احمد ولی مسعود، نوررحمان لیوال، محمد شهاب حکیمی، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حکیم ترسان، گلوبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزی، غلام فاروق مجروح، عنایت الله حافظ، محمد حنیف اتمر او زلمی رسول اتلسم ځای لري. ټاکل سوی دغه اتلس کاندیدان د میزان په شپږمه د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره په خپلو کې سیالۍ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس عالم هوا نورستانی وایي چې کمیسیون په ټاکلي وخت د جمهور ریاست د شفافو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیولی.
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبری هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د انتخاباتو په بهیر کې له هر اړخي شفافیت او عدالت ملاتړ وشي. په همدې اساس د کمیسیون رهبری د جمهور ریاست د کاندیدانو د موقعیت د تعینولو لپاره د پچا چونې کړنلاره تدوین کړه او نن ورځ عملی شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د کارونو د توندیدو خبره داسې مهال کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د بغلان، کابل، میدان وردګو، پکتیا او د کوچیانو حوزې په ګډون د یو شمېر ولایتونو د وروستیو نتایجو د نه اعلان له امله د هود له 15مې راهیسې د افغانستان مقننه قوې په کار پیل نه دی کړی. ټاکل سوی چې جمهور رئیس د جمعې په ورځ د یو شمېر ولایتونو د استازو په نه موجودیت کې ملي شورا افتتاح کړي.
پیکینګ د یو لاره یو کمربند پروم د نړیوالې غونډې کوربه دی. دا نړیواله غونډه پنځشنبه پیل شو، د شنبه په ورځ پای ته رسیږي. یو لاره یو کمربند د چین د حکومت ستره پروژه ده چې د ورېښمو د لرغونې لارې د احیا پر نظر جوړه شوې ده. د چین حکومت وایي د دې پروژې هدف سیمه ییز تجارت، تماس او همکارۍ ته وده ورکول دي. د چین حکومت به د سیمه ییز ارتباط پر دې پروژه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه وکړي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې.
په پیکینګ کې د یو لار یو کمربند په نوم نړیواله غونډه پرون پیل شوې ده. دا غونډه به نن هم روانه وي. په چین کې د غونډې ته د پاکستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ د 30 هیوادونو استازي او لوړ په چارواکي ورغلي دي. د چین حکومت غواړي چې د یو لار یو کمربند پروژې په مرسته ځان د وچې او سمندر له لارې له اروپا او افریقا سره وصل کړي. چین به د دې پروژې په مرسته د خپلو تجارتي مالونو لارې د افریقا او اروپا مارکیټونو ته پارزانه به ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د چین پر دې پروژه انتقاد کړی دی. هغوی چین ته خبرداری ورکړی چې دا پروژه یو شمیر هیوادونه چې د اقتصادي ودې په حال کې دي د داسې لویو پورونو تربار لاندې کوي چې هغوی یې د پرې کولو توان نه لري. په پیکینګ کې غونډې ته د ایټالیا صدراعظم هم ورغلی دی. ایټالیا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یوازنی هیواد دی چې د داسې لوړې چوکۍ چارواکی یې د پیکینګ په غونډه کې ګډون لري. د روسیې ولسمشر پرون په ولادیواستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته پیکینګ ته ولاړ. د امریکا متحده ایالاتو د غونډې ته استازی نه دی ورستولی. د جرمني او فرانسې حکومتونو خپل وزیران ورستولی دي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت پرون په ویلامه کې پر هیوادونو ژغ وکړ چې د اقتصاد په نړۍ کې لمنل شوو اصولو سره سمه اقتصادي ډیپلوماسي وچلوي. داسې ډیپلوماسي چې د امریکا د سفارت په وینا د ټولو لپاره د متناسب پرمختګ لاره خلاصه کړي او پیاوړي اقتصادي بنسټونه رامنځته کړي. د چین حکومت په 2014 میلادي کال کې د یو لار یو کمربند پروژه پرانستله. چین به پر دې پروژه زر میلیارد ډالر پانګه ولګوي. د چین حکومت په وروستیو 15 کلونو کې د دې ستر ابتکار پر مختلفو برخو 90 میلیارد ډالر پانګه لګولې ده. د چین بانکونو په دې موده کې بهرنیو دولتونو ته 200 میلیارد ډالر پور هم ورکړی دی.
د افغانستان په کندهار، هلمند، سرپول، خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې په ولسی غونډو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د جګړې لخکیلو لورو د اوربند غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته 2 میلیونه ډالر چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي ورکړل شي. او د برتانیې حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړ. څنګه خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړي کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګوري او ولولي. وسمه خل دینه چې زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساته خبري مجله درته وړاندې کی. راځي چې په شریکه د شون ل رنگونو څخه یو بل رنگ را واخلو.
د ژوند رنگونه
پلوم دې سر کې ک چیرې تستان راو پیژنې
قیس انورزم یو تن خوون کای
څنګه دې ژوند څنګه تیریږي تدریس ورکول دلچسپ کار دی ک
چون دې معلم ته ډېر توجه نشته په دې خاطر نو د ژوند مرحله ته سپختنه وکړه د سی بهتر حالت کې نه ده نو
څومره وخت کې تاسو تدریس وکړ
تقریبا 14 کال کېږي
14 کال کېږي ماشم بیا څو دی
ماش نو خدای په کټګوري بر تقسیم کړی دوازد پاسان خو ډیر کم دی تقریبا 15000 پورې دی هغه په سیبیا 14 پاسان چکم دی هغه دغه وو نیمه زره پورې ماشته او لسان چې 8000 9000 روپے ماشه
تاسو څنګه کومه کچا پورې درس وایې
مونږ خو دغه درملمین ویل 14 پاس یو تقریبا 1300 افغانۍ میاش کې مونږ ته ماشه راکوي
په دې شپاره سو کلونو کې د پماش کې تغیر نه دی راغلی
نن دا خاص تغیرات نه دی پکې راغلی هغه یو 100 روپۍ یا 200 روپۍ په کال کې یو تغیر نه شو ورته وایله
تر ټولو لوی ستونزې د استادانو څخه دي چې تاسو ورسره مخی
لوی ستونزې هم د اقتصادي مشکلات دي ډېر دی او استاد دی پاره چون هغه اته بعضی داسې استادان شته چې هغه د لار کرانه لري چې هغه د خپل وظیفه ته ځان پیورز
شپارس کال تاسو تدریس کوي په دې کې جالب خاطرې خامخاله لري کچیر تاثیر
ورځی په صنف کې شاګردان سره تدریس کې اخته وي او شاګرد ډېر وي خوده خو وطن ګوري چې تنورک شي خو بل اخره دا درس ته خلاله چولو ما ودره او څه مشکل لري هغه راته چې استاد د کور نه مېږي کور کې لای راوړي او دلته رانه به درک شي چې هغه چې خو ډېر هغه کړل بل اخره هغه کلیګان د د په خولای کې پاتې شي هغه په سری خو نه دای دومره به فکر شو چې هغه ته متوجه نو اکیلی هم هغه په کول کې ورسره پاتې او دغه خبر چې ما نه به درک شي دا یو خطره و
توپیر د خار او د ولایتونو څه دی د مکاتب وي او درس توپیر څه دی چې هلته څنګه درس ورکول کیږي او دلته څنګه
خدا مواد درسی چې دی ډېر تدریس په مواد درسی پورې مربوط دي بعضي په اطراف ولایتونو کې دی هغه درسی مواد په سم اندازه نه ورته رسیدي نو نسبتا د ولایتونو مرکز کې تدریس خله.
تاسو کوم ولایتونو کې درس ورکړی؟
ما د خوست ولایت کې تقریبا اته کاله تا ما د ښوونکو په توګه وظیفه اجرا کړې. یو د نازو انا لیسه وه چې د جنوب او یو د الکانو د تریتیوال په نوم یو لیسه وه چې په هغه ښوونځي کې ما تقریبا اته نه کاله ښوونکی وم.
هلته درته تدریس ښه و، راحته وې که نه په ښار کې راحته؟
تدریس ما ته دواړه یو هغه و، خو خار نسبتا په دې ښه ده چې چون امنیت ساحل نظر هغه تګ راتګ مونږ ته ډېر مشکلات نه لري. چون ولایت کې و مونږ چې هغه د خپل کور ساحې نه د مکتب ساحې خواته تلو، بعضې ناامنۍ د وجې نه لږ مقصد مونږ ته هغه پیدا کېدل.